کېدای شي ماته بریده رضې ووایي او دا وایي چې ته وایي دام وخوره دام وخوره دام
وخوره. عام خو به ټول پوهېږو چې کچالو دي او وریجې دي او غوړي دي او خوږې دي دا شیان دي، خو که تاسو همدغه لوی لوی شاخې هم حد اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپله خبره اخلي.
زه دا وایم کنه چې وایم که دا وایم لومړی قدم کې چې شکر آسمان ته پورته کوي هغه غنمو ډوډۍ ده. هر څومره چې دا غنم سپین دي لا پسې شکر ورسره هم سپینه ده، یعنې ښه پریمانه ده. هغې نه وروسته کوو چې جوار هم ښه په مړه خېټه شکره پورته کوي. که بیا وایي چې وریجې هغه هم خو داسې شي پورته کوي، ته پوهای چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دام وخورې، غنم وخورې، جوار وخورې، وریجې مه، کچالان خورې، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال ته به شي. خو داسې به ووایي چې غنم مجبور هستې تاسې وخورې، یو شی خود پیدا یو شی باندې خو سړي خپله ګېډه مړه کړي کنه. نو هغه که کوی چې دا سپین غنم وخورې د هغې پر ځای تور غنم وخورې، او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکره زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي هغه چې مونږ ګزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده هغه باید په کې اوسي، یعنې پوستکی والا همدارقم جوار او همدارقم نور شیونه. خبره دا ده چې بې د خوراک نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس یاد کمه، نو خلک به وایي چې زمونږ زور نه رسېږي دې شیانو سره چې ویخورو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت که ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ، همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکره هم ورسره یو دم زیاتېږي. نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي، او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکره پورته کېږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت ده. دغه ډوډۍ سره باید سړی عمده رقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي، هغوی ته بیا بله چاره نه شته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې. او ګولۍ په دې وخت ضرور دي، ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې. تاسې به لیدلي ځینې کسان چې شکره ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې. همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګې د منځه ځي، ټول د منځه ځي. دې لپاره چې د انسان پښتورګي د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې، ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ځین چې پښتورګي تاواني شي اوسي، باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې، البته د ډاکټر د کنټرول لاندې، چې پښتورګي بیا د انسان خراب نه شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غواګیست. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو که ټلیفون نه باندې واتس اپ لارې زنګ دی راواله دی. البته د ازادي راډیو واتس اپ مو نوای کړي، نو فکر کوم په دې خاطر باندې څه ستونزه شته. خو په هر صورت اوریدونکي زنګونه راوي، اما موږ به وګورو چې کوم یو روخ شي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غواګیست. ډاکټر صاحب، تاسو د ډوډۍ او همدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړله. په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس. خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري، یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي. دا مسله ده. او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلق فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسموي. همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري د ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم مو یاد کړي شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم او تورته یو شه ده. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادینه مته لغت څه نه و. جرمني کو ته هافا وای، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي، نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنې.
فکر کوم د غنمو مینځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی ده د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وای.
ها اوربشی اله، ها ها
لغاری اوربشی، بل کچا اوربشی هم ورته وای.
صحیح. او
یا بلا شک اوربشی هم ورته وای. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وای، او فارسی کې ورته کلجا ورته وای.
کلجا، ها ها
کلجا. نو دا مې ویل چې لغه کیا لغړی ورکوشي، که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی ده، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبیږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته، نور شینه په کې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبیږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل د نسبتا قرار باندې
کی تغیر فرق ده. صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو مهرباني وکړئ ک زموږه غاورې مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای ده. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي دوه باید د کوشنه پرېز وسی او څنګه حفاظت وسی د خپل غاورې توروال او کوګته هغه مور پرې کړو وسی ورو ورو د توروال وسی زیاتې به بل ډاکټر مو پرې کړم ام خې هغه ټوټه ته ورسېده.
خسته سي زب ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو په سپورت تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته له دغه پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم ته تاسو یو غاټ نه لوګورې هغه ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټ نه زر بندیږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچا ګوته چې ده، لومړی هغه کچا ګوته د انسان د شکر ناروغي باندې چې څوک اختر شکر پورته ده هغه ګوته یې مړه کیږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم د لبته مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخه شوې ده، بیا نور پړکې ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه هم داسې ما لیدلې دي چې د انسان پخه غوطه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو اوس راغلو دی د پاتې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنی دا چې رګونه بېرته خوشې کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایمه، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزم پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والا زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو به تا چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو په خلوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي، هغه یې پښې ته ورځي او دوی پرې نه پوهېږي چې زما پښې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو ښیښه ده، نو هغه فالټې د پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پښه کې مې اوچتلی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد شروع کړه نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي وي، هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالئ او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی.
استاد دغه مدي فلار د شکر ناروغۍ د کدي پاک لدی معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملکزای، به تاسو غواوري دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل. البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لاند توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کوم نښې نښانی به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لدی، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیر پورته نه وي، د لازم حد نه لږ پورته وي. د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه راپورته شي په ناره باندې د 100 ملي ګرام په دیسی لیتر شاوخوا ته نورماله ده. که دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه، 150 ملي ګرام یا 120 حتی 200 ملي ګرام وي، په لومړنی وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې 100 ملي ګرام په دیسیلیتر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکره بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 ملي ګرام وي، 800 ملي ګرام وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کومه مالې اوبه ډېرې څکې وایي، خو ډېرې متیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر کو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لې متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي؟ هم شي وایي نه نه، بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. نو خبر اوس به لنډه کړم، یعنې په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري، منتا د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره بیا داسې وي چې بې حده زیاته شو، حتی 0 ملي ګرام یو نیم 0 ملي ګرام ته کله کله حتی رسېږي، هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورو کېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي، هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي. نو ما ته حتی د 45 کلنې عمر کسان راغلي دي. دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده نه ده کړه، دا معنی چې واده کوی شي اولاد زیګولای شي پیدا کوي شي اولاد. او ځینې کسان دي څلوېښت کلنې کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم، زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی. وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري، ځینې کسان دي واده نه لري، خو یې غلا نه شم ولی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده. نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به پورته وه، نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي. خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي، او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاد که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله، سل متره نه شي واله، پنځوس مترو کې ودرېږي، ساختلی بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم، نو بیا نښې بیا نو وروسته راځي.
بله بله، مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي، خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي، ممکن به قصه کې ونه اوسي، وایي به چې زه ښه به شم، اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتینې ساسو په پښتن سم په نه شم چې افغانستان کې تاسو په هغه شوې ده،
یعنی عامه په هغه په افغانستان کې شوې، حداقل په دې شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هغه لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه؟
ضرورت اړتیا خو زخته ډیره ده، ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله، دومره یو غولونکې ناروغي ده ته چې تچ پرې نه پوهېږې چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي، ستا پښتورګي خراب شوي اوسي، ستا پخې د غوسېدو حالت کې شي، ستا د زړه تکلیف پیدا شي، ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې، ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه، حتی دمنس پیدا کېږي انسان ته، یعنی مغزه خرابېږي، سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې. نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې څه عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي، اوس اروپا کې داسې دی چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمې جرمني کې البته داسې ده چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري، دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي، په چلم اخته دي، که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتاً ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي، پخوا به ډېر ګران وو، اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسی ایده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی، نو وقت نا وقت بلا شکر او گی. که چیر تا زمان دواغانی دی افغانان تا چه پخوا با زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکونه بیسی و چلمونه بیسی و نو کال تا وزر توپک پا زی وخلی، یار دی یو توپک بدل که با یقن لک تا لک سل تا شکر ماشینون تا وقت بلشی. نو دی دا پو آغیه پا کرده چه خلکو توپک بانه تا انسانان واجنه او تا شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولادا د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس په کار ده چې افغانان که کوی شي هغه یو کور نه شي کولی، اقلا یو څه شی ورته وایم، یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري، وایي راځي په ګډه باندې څو کوره یو شکرې ماشین په بیه اخلو.
صحیح ڈاکٹر صاحب د ماشینو و د معائنات خبر موکړه د پاکستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ خو سناغه شکر لري او دوی خو دوامدار چک کوي چې کته شو پورته شو ځکه چې د وضعیت ورسره تړلې ده د صحی وضعیت او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي یو چیرته یو درجه خي او بل ځای کې بیا بل درجه خي دغه تفاوت ولی شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت
لومړی باید وایي که چیرته تاسو وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي نو که چیرته د واحد د ملي ګرام په دیسی لیټر وي هغه یو واحد شو او په سکاندیناویا کې چې دی هغه بیا ملي مول باندې اندازه کوي ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول زر د اتلسو کې چې هغه نه ملي ګرام پورته شي نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې دلوزي په خوا د سکاندیناویا نه به یو چا څنګه وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکر نورمال ده ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځه لس خطرناک ده بیخي جده ده ملی مول دے اور ملی گرام نہ دے نو پدیا سا ساغا تو پہ زرد آتا لسو کیا نو دا یو موضوع شوا چی میرے سے پوچھے کم واحد تے راغلو کا این واحدی تا چی دوا دری تینزا شکری ماشین ناو گو رہی چی ٹول پو ملی گرام بندی دا دا منم چی این ماشین یو سل شکر او گو رہا تا تخکارا کی یو سل شل دوم سلو گو رہا یو سل دیرش بل سلو گو رہا یو سل پانزوس بیا یو سل نو دی که لاسونه تر پنځه لس پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري که ډېره پورته بیا یې وګوري او که ډېره کته بیا یې وګوري دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې بل دا منم دا البته تخنیکي جوړښت دی تر اوسه دغه ډکې د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکې په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دې کې نه لاسونه تر پنځه لس کسولو کې توپیر سره وایي شي چې هر ماشین کې شته
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی د پروګرام ورستی برخې دی پاول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزه انرژي ډرینک دي نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه
ستانګزه په دې چې دغه شی نه زبیخي نڅ کما نہ کولاس کما نہ ریڈ بول تک شے نہ کما او کرش میرے نہ شمالے چ تم راش کرا پکے دا خود تم روایم چ زخت دیر ادا بل در تا یو معلومات با یو تم معلومات تا اس اولاند کما چ یو رقم کولا دا چ اگے تا کولا لائٹ وای اگے وی شکر نہ پورت کی دیرا نو لائٹ او گوری رشتہ کتا سی چ یو تو دا لائٹ کولا وچ کی او یو بل چوی لایت اونت که دا نورمال کلا اوگش که نو سره که دیده دوارو شکر یو سات روز سو گوری گوری چه آقا چه لایت تا دیده شکر دیره کتا دا نسبت آقا چه تا لایت نیست که توی گوره کنه دا خو کلا لایت ته دا خو شکر نپورت رشتیا لند محال امتسی ته یو سات دو سات روز سا چو گوری دیده لایت پانه شکر کتا دا اوگد محالا چو گوری بیانو آغا چوک چه تش لایت کولا لایت ریت بول لایت فینت کی ده در شکر بایا اوگد محالا دیر پورتوی نزبت آغا چاہتا چه لایت نت پس نتاسی پا پختانو که چه دا ولی
بله
ولی تا دا داغا لایت والا چخاک چه جوری گی دا آغا یو رقم گولیگانی مخیمی چه آده کرا آغا گولیگانی پا کیا چه وی
چه پا اول که تاثیر نکی خوب دوامدار
دوامدار علاقی بیاداده ای چه داغا گولیگانی چه دوی چه آغای که اسوگرین و رقم رقم زخرین و چه دا موادی پا که چه آغا یو چه خواگهی داغا شهینه چه دی پا کل مو که رقم میکروب زیاده ای چه شه آغای که کولی ارتوائی او یادا چه ده انسان ده کل مو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه با دیر اوریدو که تا واضح کلمه نهی دلت باید او ایما چه ده انسان پا کلمو که یا رقم میکروب دی چه آقه تا سالم میکروب موی دیر گتاور دی دانو البته پا میلیونونو گتاور میکروب دی نو دا میکروب ده انسان شکر اخکتتی او یا رقم میکروبونه چه آقه شکر پورتتی تاوان که انسان تا نو دا لایت والا شینه چی دی آغا سالم میکروبونه ده انسان پو کلمو که وجنی او آغا میکروبونه وده که چه آغا غیر سیدی دی او انسان تا تاوان که شکر پوسته که نو اگد معاله نتا ده چه دا لایت والا غیر سالم میکروبونه تاوانی میکروبونه دوم رزیاته ای چه انسان نه وزی شکر بیا پوسته که اگد معاله بلکه ده انسان خپلا عاصمه ارسر خرابی گی کلمه خرابی گی نسناس ارس پیدا کی گی او
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې به موږ سره اشتراک وکړه د تاسو د کور ودان وي اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمني کې د عمومي ناروغۍ متخصص چې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په ارتباط همدارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده څه ډول یې مخنیوی کولی شي او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل د دوی له مننه کوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو واورید البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام کولای شي د ازادي روډ په پاڼه کې په تکرار باندې واوري.
سر تیر سر گفت خوب نم بشوا خوبم بشه زمان.